پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. افغان حکومت په زغرده د طالب زندانیانو په ازادي دوه کار کوي، هغه هم په دې هیله چې تاوتریخواله کم شي. په مصر کې افغان محصلان وایي د لیلیه د نن قرنټین او ګرځبندیز ژوند تریخ کړی. د کورونا وایرس پیښې په نړۍ کې په زیاتېدو دي، خو له دې کبله لګول شوي بندیزونه ورځ تر بلې کمیږي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د خورشید ټلویزیون د کارکونکو پر موټر د حمله مسؤلیت داعش ډلې منلی. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نهه غړي وژل شوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه تورپوستي وژل کېدل چې د یو پولیس لخوا د نیولو پر مهال یې سا ورکړه یوه سخته غمیزه بللې ده. بشپړ خبرونه. داعش ډلې په کابل کې د هغې بمی حملې مسؤلیت منلی دی چې د خورشید ټلویزیون یو ژورنالیست او یو تخنیکي همکار پکې ووژل شول او اووه تنه نور پکې ټپیان شول. د خورشید ټلویزیون مسؤول محمد رفیق صدیقي پرون کورنۍ او رسنیو ته په خبرو کې ویل چې پر همکارانو یې تروریستي حمله شوې ده. د افغانستان د ولسمشر ویان د وخان مینپال پرون ازادۍ راډیو ته ویل حکومت دا حمله په کلکه غندي. هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان نړیوال سازمان د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا پیښه په کلکه غندلې او دا په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ حمله بللې ده. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نهه غړي وژل شوي او یو ماشوم سخت ټپي دی. د هرات د ولي ویان جیلانی فرهاد نن یک شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تیره شپه شوې ده او په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
از سر تصادم یک اراد موتر طرف پالدر سواری با یک اراد موتر تیلری نه تن از اعضای یک خانواده که شامل سه زن چهار کودک و دو مرد بودن جان باختن.
د ښاغلي فرهاد په وینا د پیښې ټول قربانیان د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي. د ولي ویان زیاتوي چې د پیښې علت ترافیکي قواعدو ته د موټر چلوونکو نه پاملرنه وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 تنه بندیان د حکومت له زندانونو خوشي شوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان له پلچرخي د پروان له مرکزي توقیف ځای او له نور ولایتونو له زندانونو خوشي شوي دي.
افغان دولت له پرون راهیسې د چرخي پروان او نور ولایتي زندانونو څخه 110 تنه طالب زندانیان آزاد کړل. دا لړۍ دوام پیدا کوي تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم تر 2000 پورې طالب زندانیان خوشي شي.
فیصل ندی ویلی چې نن به څو زندانیان خوشي شي. د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل د طالبانو 2000 بندیان له زندانه خوشي شوي، خو دا لړۍ به دوام وکړي. طالبانو هم ویلی دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 440 تنه غړي تر اوسه خوشي کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو دوه ستورمزلیا فضانوردان په تیرو نږدې 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره له امریکا څخه فضا ته ولاړل. 53 کلن داګ هرلی او 49 کلن باب بینکن پرون د سپیس ایکس فالکن 9 په نامه د راکټ په وسیله په ډراګن نومي کپسول کې فضا ته ولېږل شول. دا راکټ په امریکا کې جوړ شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په کینیډي فضایي مرکز کې د راکټ د توغولو لنندارې وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل چې فضا ته د امریکا له خاورې د ستورمزلو لېږل د امریکا وګړو ته د ویاړ احساس ورکوي. د دې راکټ توغول د خرابې هوا له کبله دوه ځلې ځنډېدلی وو. په پام کې دا چې دا دوه ستورمزلې تر 9 ساعته مزله وروسته نن د کابل پر وخت د ماښام په 2 بجو نړیوال فضایي مرکز ته ورسیږي او هلته به 4 میاشتې پاتې کیږي. امریکا په 2011 کال کې هم له خپلې خاورې ستورمزلې فضا ته استولې وو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د لرې کېدو په حال کې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او دا شمېره له 6 میلیون اوښتې ده. په متحدو ایالاتو، یو شمیر اروپایي هیوادونو او اروپا کې چې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر په کمېدو دی، سبا دوشنبه د نوې اونۍ له پیل سره سم ځینې ښوونځي او رستورانتونه د ټولنیزې فاصلې او د ماسک د حتمي اغوستو په شرط په خلاصېدو دي. خو د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه لکه برازیل، چلی او مکسیکو د دې ویروس د سرایت د مخنیوي په هڅو لګیا دي. په برازیل کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 500,000 او د مړینو شمیر یې 150,000 ته نږدې شوی دی. برازیل په دې ویروس د اخته کسانو د لوړې شمیرې له پلوه له امریکا وروسته دوهم هیواد دی. په امریکا کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 300,000 او د مړو شمیر یې له 150,000 اوښتی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه تور پوستي مړینه چې د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو پر مهال یې سا ورکړه یوه سخته غمیزه بللې ده. د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د 46 کلن جورج فلوید وژنې د ډیرو امریکایانو غوسه وپاروله. ټرمپ پرون په فلوریدا کې د خبرو پر مهال وویل اداره یې د فلوید د مړینې له کبله د هغو مظاهرو زغم نه لري چې په تاوتریخوالي واوړي. ولسمشر ټرمپ هغه مظاهره وغندله چې په مینیاپولیس کې تیره شپه په تاوتریخوالي واوښته او د ده په وینا د لوټ تلان له کبله د فلوید یاد ته سپکاوی وشو. د متحدو ایالاتو په ګڼو ښارونو کې د جمعې په ورځ مظاهرهچیانو لارې سړکونه بند کړل او شعار یې ورکاوه چې د تور پوستو ژوند هم اهمیت لري. د مینیسوتا ایالت چارواکو ویلي د پولیسو افسر ډیریک شاوین د فلوید په وژنه تورن پیژندل شوی. د پولیسو هغه نور افسران چې په قضیه کې دخیل ګڼل شوي له دندو ایستل شوي دي.
خبرونه مو له آزادۍ راډیو نه واورېدل. افغان حکومت په زغرده د طالب زندانیانو په ازادي دوه کار کوي، هغه هم په دې هیله چې تاوتریخوالی راکم شي.
هیله مو ده چې له دغه اقداماتو سره تاوتریخوالی راکم شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې خلک ورسره همکاري ونه کړي، دوی له کورونا سره مبارزه نشي کولی. په مصر کې افغان محصلان وایي ګرځبندیز او قرنټین ژوند تریخ کړی.
من هم دغه غواړو چې الکانو ته د سفر زمينه برابر شي، هغه هم هلته چې کله د الکانو ته مدد ماش ورکړل شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د کورونا وایرس له زیاتېدو سره سره له دې عمله لګول شوی بندیزونه کم شوی. دویمه نیمایي د خځو پروګرام ته ځانګړي شوی. هله دا تر پای را سره پات شي. دولس بجی او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت له بنده د طالب زندانیانو د ازادۍ په دوام نن نږدې 300 زندانیان ازادېږي. له پرون راهیسې 110 طالب زندانیان نور هم پریښودل شوي چې خپلو کورونو ته ستانه شوي. د ملي امنیت شورا وایي په دې سره به د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه فرمان عملي شي چې د اختر په ورځ د 2000 طالب زندانیانو د ازادۍ خبره پکې کړې وه. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هغه وخت رسیدلی چې بین الافغانی خبرې پیل شي. همکار مو راتب نوری دغه موضوع تعقیب کړي او د محل را سره د کابل په سټډیو کې د نوری صاحب خبرونه ته خراغلی. کاوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې د طالب زندانیانو د ازادې دوه لړۍ چیرته ورسیده.
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته او د ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ دیوه او بل د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی. له پرون راهیسې 110 طالب زندانیان افغان حکومت له خپلو زندانونو آزاد کړي او نن یې د 290 تنو نورو د خلاصون خبره کړې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دا ګام د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان او ترخوا د سولې دروان بهیر د چټکتیا لپاره پورته کوي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت هیله لري چې دا کار به د طالبانو لخوا پیل سوی تاوتریخوالی راکم کړي.
اختر وروسته زر تنه د جمهور رئیس له فرمان سره آزاد شو. 110 د پرون رئیس آزاد شوي او 290 به نور هم آزادېږي، تر څو ټول ټال 2000 نفرو ته دغه لیست ورسیږي، څنګه چې په اختر کې جمهور رئیس یادونه کړې وه. هیله مو دا ده چې له دغه اقداماتو سره تاوتریخواله راکم سی د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبري پایل سی او د امنیتي ځواکونو اسیران چې د طالبانو سره موجود دي هغه هم ژر تر ژره سره ټول آزاد سی.
کته هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د سوي هوکړې یو برخه کې د افغانستان لزندنو د 15000 طالب بندیانو ازادي ده، خو په دې سره د افغانستان لزندنو د آزاد سوي طالب بندیانو شمیر 3000 تن رسیدي. طالبان هم پرون ویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو دراو یا تن لبند آزاد کړی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی تر اوسه د دوی لخوا 460 تنه عسکر خوشي شوي دي، خو د زندانیانو د تبادلې بهیر چې اصلي موخه د بین الافغاني خبرو لپاره د باور فضا جوړول او مخامخ خبرو پیل دی تر اوسه ترلاسه شوی ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اړین ګامونه پورته کړي او اوس د خبرو پیل ته پته مده. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د مذاکراتو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د زندانیانو خلاصون د افغانستان د اسلامي دولت حسن نیت دی چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره لار هواروي. د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمه داده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې د طالب زندانیانو ازادي د تاوتریخوالي په کمیدو پورې د یو شرط په توګه مطرح کړی و، هغه غوښتنه چې طالبانو رد کړه. د زندانیانو د تبادلې بهیر داسې مهال سرعت اخیستی چې د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي او جګړې راپورونه ورکړل شوي دي چې تر ټولو خونړۍ پیښه یې په پکتیا کې د طالبانو لخوا د 44 پولیساتو عسکرو وژل کېدل دي. له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو رسنیو داسې راپورونه هم خپره کړي چې د بین الافغاني خبرو د پایل او د جګړې د شدت د کمیدو په اړه د طالبانو په رهبرۍ کې اختلاف شته، خو په ښکاره دې ډلې دا راپورونه رد کړي دي. بله لودین صاحب،
ډېره مننه ښاغلی نوري. اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان حکومت له زندانونو څخه د طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ چټکه شوې او نن د ورځې تر پایه به هم نږدې 300 طالب زندانیان خوشي شي چې ورسره به د طالب زندانیانو د خوشي شوو کسانو شمیر ټول ټال 300 ته ورسیږي. د افغانستان له زندانونو څخه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده. دغه لړۍ به بین الافغاني مذاکراتو ته څومره لاره هواره کړي؟ زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د سولهیز بدلون د ټولنې له مرستیال سردار محمد همدرد سره مرکه کړې.
محترم همدرد، تاسو ته معلومه ده چې د افغان حکومت لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان له زندانونو نه د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده. د بندیانو دغه خوشي کېدل به افغاني مذاکراتو ته څومره لاره هواره کړي؟
کله چې موږ غواړو چې د سولې بحث ته داخل شو او غواړو چې یو دایمي سولې ته ورسیږو، نو دا طبیعي ده چې د بندیانو خلاصېدل او په دې برخه کې پرمختګونه دغه د اعتماد فضا رامنځته کوي. او هغه کله چې موږ د واقعي سولې خبره کوو او چې هغه ته موږ هغه د اعتماد سازۍ او واقعي سولې ته موږ نږدې کولی شي.
همدر صاحب، له دې مخکې طالبانو تل ویلي وو چې افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي، لیکن که دغه مذاکراتو کې افغان حکومت د یو غړي په توګه شامل شي، طالبان به مخالفت ورسره ونه کړي؟
په کار دا ده چې طالبان هم په خپلو دریځونو کې د نرمښت کار واخلي، ځکه چې دا کله چې موږ دا مسله بین الافغاني بولو، نو په هغه وخت کې د افغانستان ټول اړخونه باید په دې مسله کې دخیل واوسیږي. اما یوازې حکومت هم نشي کولای چې د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، بلکې زموږ د افغانستان سولهیز بدلون بنسټ همیشه پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د افغانستان ټول اړخونه، هغه سیاسي مشران او مدني ټولنه او نور متنفذین او ټول هغه کسان چې که حکومت دی هیڅوک باید مدې نظر نشي. اما د سولې په دغه کې یو بل جوابول یا حکومت د طالب په وړاندې یا طالبان د حکومت په وړاندې چې دا د سولې هغه دغه ته ضرر رسوي، او باید ټول اړخونه په نظر کې ونیول.
همدر صاحب، طالبانو یو وخت ویلي چې د دوی 15000 بندیان باید د افغان زندانونو نه خلاص شي، نو هغه نیټې پورې که دغه 15000 خلاص نشي او 3500 یې 4000 یې، دا به سکتګي رامنځته نه کړي؟
کله چې په دې پر جنو مسایلو باندې تعهد کړی چې بنجان باید خلاصي نو هغه پروسه باید مخته ولاړ شي. موږ حکومت څنګه په خوا غوښتنه کړې و چې تاسو دا دریض باندې مټینګ م پاتې کیږي چې تاسو د طالبانو بنجان مخونه خوشکوي او طالبان هم مهله دا کړی چې تاسو خپل په دریض کې نرمښت راولي تر څو موږ دایمي سولې ته ورسیږو. نو اوس هم خبره دا ده چې د بنجانو د خلاصون لړۍ دا ډیره مهمه ده، د دستوري پروسې ته اعتماد سازي ورکوي او دا موږ هغه واقعي سوري تر رسول.
کبل لور ته وګورئ، افغان حکومت هم ادعا کوي چې ځینې کسان طالبانو سره بندیان دي او طالبان هم وایي چې یو شمېر خوشی کړي. طالبان باید څه وکړي د افغان بندیانو په خوشی کولو کې؟
طالبان نن په کار ده هغه افغانان چې د دوی سره بندیان دي، کاغذ موږ د امنیتي سربازان دي یا د دولت نور مامورین دي، هغوی ټول افغانان دي او دوی باید دا خوشي کړي. او په کار ده چې طالبان هم هغه بندیان چې د دوی سره دي هغه را خوشي کړي او زیاتر څنګ حکومت باید طالبانو بندیان خوشي کړي. حکومت او طالبان باید په ګډه د اعتماد فضا رامنځته کړي. نړیواله ټولنه هم د پخوا په پرتله باندې نور دلته نشي پاتې کېدلی. نو افغانان باید خپله په دې کې ډېر غور وکړي. زما د افغان سیاسیونو باندې دا غږ دی چې دغه تاریخي فرصت چې د سولې لپاره رامنځته شوی دی دا باید په ګډه مدیریت شي، په دې برخه کې همکاري وکړو تر څو موږ دایمي سولې ته ورسیږو.
سیاسي شانون کې سردار محمد همدرد وو چې ویلې د بندیانو ازادي دل د دوړ خواو لخوا یو خګام دی او دا دوړ خواوي واقعي سولې ته رسولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته دغه وزارت کرونا ویروس سره مبارزه نشي کولای او دوی دغه ویروس نشي کنټرولولی. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجرو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په افغانستان کې کرونا ویروس اوس مهال په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. دا چې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې څومره پېښې رامنځته شوي او د عامه روغتیا وزارت اندېښنې څه دي، خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او د کابل سټډیو نه را سره په اړیکه کې دی. پردیس خبرونه ته خراغلی، تازه جزئیات څه دي د کرونا د پیښو او دغه راز د عامه روغتیا وزارت اندېښنې تر کومه حده جدي دي؟
سلامونه تاسو ته لودین صاحب او ټولو ورېدونکو ته. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په وی خبري ناشته کې د کرونا وایروس په اړه تازه څرګندونې وکړي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو ویل ک خلک له روغتیایي بنسټونو په ځانګړي ډول وزارت سره همکاري ونه کړي، یوازې وزارت نشي کولای د دې وایروس مخه ونیسي. هغه ویل
متاسفانه دامنې فاجعه کرونا
د ویل بد مرغ د کرونا وایروس خبرېدل چټک شوی او ناورین رامنځته کیدونکې د زمونږ یوازنی هله د خلکو همکاري ده. که خلک لمونږ سره همکاري وکړي مونږ کولی شو پراتلون کې درې څلور ونیو کې حالت بیرته کنټرول کړو، خو له بد مرغ په یوازې ځان څه نشو کولای. د خغلی مجروب خبر اوس وایروس په ټولنه کې په چټکی سره د خبرېدو په حال کې دی. د دې وزارت چارواکي ګواه کوي چې خلک خپل د ځان ساتنې لپاره جدي تدابیر ونینسي، حکومت او اړوند ادارې ټول ملت تر رسیدنه نشي کولای. د عامه روغتیا وزارت داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې تازه په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ سوه اتیا نوي مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له نویو ثبت شویو پېښو سره په هیواد کې د کرونا وایروس د مثبتو پېښو ټولیز شمیر 15200 ته ورسید. تر دا مهاله د دې وایروس له امله 255 کس مړه شوي او 1328 کسو بیرته خپله روغتیا ترلاسه کړې ده. لودین صاحب، همدارس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو نن په کابل کې په دغه خبري ناشته کې اعلان وکړ چې دغه وزارت او اړوند صحي یا روغتیايي بنسټونه له انساني نیرو له کمخ سره مخ شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویل یوازې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا زر خالی بستونه اعلان شوي او د روغتیايي کارکونکو د ګمارنې لړۍ هم په چټکۍ سره روانه ده. بلې لودین صاحب،
ډیر مننه. کور ودان خغلی پردیس وو چې ویلې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته دغه وزارت کرونا ویروس نشي کنټرولولی. اوس هم رزو د ورځې اقتصادي خبرونه ته چې ناجی صافی برابر کړي.
د افغانستان د مالی وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره بودیجه ژر تر ژره تصویب کړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزارت د ثور په 15مه نیټه د بودیجې سند ولسی جرګې ته سپارلی، خو د نږدې یوې میاشتې په تیریدو سره لا هم دغه سند نه دی تصویب شوی او بې برخلیکه پاتې دی. نوموړي وویل چې په عادي بودیجه کې د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره نږدې 10 میلیارده او 109 میلیونه افغانۍ تعدیلات راغلي چې باید ملي شورا یې له ارزونې وروسته تصویب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 1999 مالي کال بودیجه 428 میلیارده افغانۍ ده چې له دې 209 میلیارده عادي او 109 میلیارده پراختیا بودیجه ده، خو ولسي جرګه وایي دغه بودیجه متوازنه نه ده. د هند مرسته شوی غنمو د لیکدونی دریمه بیړۍ پرون نه وخته چابهار ته ورسیده. د سوداګرۍ او پنګونی خونی مرستیال یونس مومند وی له افغانستان سره د هند 15,550 میټریک ټن مرسته شوی غنم چابهار بندر ته ورسیدل او هیواد ته د دغو غنمو لیکدول پیل شوی دی. د دغو غنمو په لیکدونی سره د هندوستان د مرسته شوی غنمو له جملې څخه نږدې 21,000 میټریک ټنه لیکدول کیږي چې په هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدو بیړني حالت او غنمو ته د زیاتې اړتیا وضعیت کابو کړي. دوی وایي له دې سره جوخت پاتې غنمو د واردولو کار دوام لري او ټاکل شوی ده چې د پاتې غنمو د لیکدولو بهیر د جون په 8مه پیل شي. د یادونې وړ ده چې د هغو 10,000 ټنو غنمو لیږدول چې پخوا له کاندولا بندر څخه پیل شوي وو بشپړ شوي او د کندهار او هرات په زیرمو کې ځای پر ځای شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د هندوستان د 15,000 میټریک ټنه غنمو د لیږدونې مسؤلیت لري او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ اویا پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 322 افغانۍ.
له یوې خوا د کووېډ 19 پیښې په نړۍ کې په زیاتېدو دي، له بلې خوا یو شمېر هیوادونو د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له څو اونیو سر په سر بندیزونو وروسته په ګڼو هیوادونو کې د بندیزونو نرمولو ته لیوالتیا په زیاتېدو ده، خو په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر لا هم مخ په ډېرېدو دی. پرون شنبه په نړۍ کې په کورونا د اخته پیژندل شویو کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د امریکا په متحدو ایالاتونو او د آسیا او اروپا په هغو هیوادونو کې چې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر لږ دی، دا غونۍ ښوونځي او رستورانونه پرانیستل کیږي، خو له یو بله د خلکو د واټن ساتلو او ماسک کارولو شرط تړل شوی دی. په لاتینې امریکا کې وضعیت بدل دی. د لاتینې امریکا په برازیل، چیلی او مکسیکو کې کورونا وایرس په چټک خبریږي. په برازیل کې په کورونا وایرس د ورځې 950 تنه مري او تر اوسه په دې وایرس په ځانګړي ډول د تنفسي ناروغۍ له کبله تر 28,800 ډېر کسان مړه شوي دي. د جنوبي یا لاتینې امریکا په هیوادونو کې چې 211 میلیونه انسانان پکې اوسي، اوس د 15,000 تنو کورونا وایرس تایید شوی دی. خو له دې حالت سره سره د برازیل حکومت غواړي چې قرنطینه او بندیزونه نرم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې طبي متخصصان وایي چې په برازیل کې د کورونا وایرس تر ټولو بد پړاو لا نه دی راغلی. تر اوسه پورې د رسمي او اعلان شویو شمیرو پر اساس په کووېډ 19 په درسته نړۍ کې تر 3,16,000 زیات انسانان مړه شوي، خو ګمان کیږي چې حقیقي شمیر به تر دې ډیر وي. د دې لپاره چې په یو شمېر هیوادونو کې د ډیرو لږو خلکو ټیسټ اخیستل شوی او له بلې خوا ګومان کیږي چې ځینې هیوادونه قصدن په کورونا د اخته شویو کسانو شمېر لږ شي، نو شاید چې اعلان شوی شمېر ډیر دقیق نه وي. توکیو، سنگاپور، نیویارک او واشنگتن د هغو ښارونو په ډله کې شامل دي چې په جون میاشت کې چې سبا یې لومړۍ نیټه ده د کاروبار او سوداګرۍ په خاطر بندیزونه لرې کوي. هند هم ویلي چې د جون له لومړیو څخه به بندیزونه نرم کړي. هند دا اعلان په داسې وخت کې کړی چې په کرونا وایرس په دغه هیواد کې د تازه اخته شویو کسانو شمیر کم ساری بلل شوی دی. د بریتانیا حکومت د سپورتي سیالیو له پیلېدو سره موافقه کړې او ویلي دي چې د جون له لومړۍ څخه د اسغاست په ګډون سپورتي سیالیو ته اجازه ورکوي. د بریتانیا د حکومت نوې لارښود د جون په پای کې د پریمیر لیګ یا د انګلستان د فوټبال د غوره لیګ پیلېدو ته هم لاره پرانیزي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې پرون شنبه 960 تنه د کرونا وایرس له کبله مړه شول او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم له دې سره په متحدو ایالتونو کې په کرونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر 1,08,000 واوښت.
کرونا له هیواده بهر هم افغانان اغیزمن کړي. په مصر کې سلګونه افغان محصلین د لیلیو د نن قرنطین له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي هر څومره ژر چې امکان وي باید مالی ملاتړ وشي او افغانستان ته یې د لیږدولو اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه راپور له لنډې دمې وروسته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د مصر په الازهر پوهنتون کې افغان محصلان وایي څلور تنه په کرونا اخته شوي او د جوړو پاتې شوو هغوی ژوند هم ګرځبندیز او قرنطین تریخ کړی دی. دغلته د افغان محصلانو استازی دلاور پتیال وایي نږدې 600 ملګري له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او افغانستان ته د تګ لارې هم پرې بندې دي. ښاغلی پتیال وایي قاهره کې افغان ډیپلوماتان هم ډیر په ځنډ د دوی پوښتنې ته ورغلي او د ده په خبره د ستونزې د هواري عملي هڅه یې لا نه ده کړې.
تقریبا دا دو میاشت کېږي دلته مونږ قرنطین یو. دو میاشتې بعد مونږ ته راغلل، دو نیمې میاشتې بعد هغه محل ته راغلل چې دلته لیلی خلکو وغوښتل، د لیلی مدیر را وغوښتل چې مونږ دلته متاسفانه په لیلی کې څلور افغانان مصاب لرو، په کرونا اخته دي. راغلل لیلی مدیر سره کېناستل. لیلی مدیر ورته ویل چې دا خپل تبه تاسو که هر وخت باسي خپل افغانان محصلین هر وخت باسي مونږ تاسو سره هیڅ مشکل نه لرو، خپل افغانان هلکان وباسي. راغلل فقط یو استینلایزر راوړو د هغه د لاس مینځلو دوا، یو څلور ماسک راوړو، څلور پنځه ماسک او څلور پنځه جوړه دستکش دي هلکانو ته راوړلې. نور داسې هیڅ کار مونږ سره سفارت نه ده کړی تر اوسه پورې.
افغان حکومت هغو محصلانو ته چې د بورس له لارې مصر ته تللي د میاشتې $80 ورکوي، خو ښاغلی پتیال وایي دوی تر اوسه د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي. نوموړی وایي پر الازهر سربیره د قاهرې په پوهنتون کې هم شاوخوا 200 افغان محصلان له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دلاور پتیال وایي افغان حکومت لکه څنګه چې له نورو هیوادونو خپل اتباع وایستل باید له مصر نه هم حد اقل د رخصتۍ پر مهال محصلان وباسي.
موږ هم دغه غواړو چې الکانو ته د سفر زمينه برابر شي، هغه هم هلته چې کله د الکانو ته مدت ماش ورکړل شي او کوم الکان چې مدت ماش نه لري لکه څنګه چې دوی وعده کړی و چې د مساعدت مالی پونوم الکانو ته څوک چې مدت ماش نه لري هغه پیسې ورته راځي، هغه مالی کومک ورسره وشي، نو هر الکان کولای شي چې خپل ټیکټ واخلي او لاړ شي. موږ داسې نه غواړو چې موږ ترې بالکل تیار مفت راوړل شي. دلته د مفت مونږ ته مثال مونږ د دې ځنه واخلی مونږ د افغانستان ته ورسی، لکه څنګه چې د هند، د اماراتو نه، له قطر نه، له سعودي نه کاریګر محصلین وستل، دغه څه مونږ سره دی هم وکړي په نیمایي قیمت دی مونږ د غو شي د ټیکټونه وشي.
په مصر کې تر 350 پورې داسې افغان محصلان شته چې د دولت معاش نه ترلاسه کوي، خو افغان دولت دوی سره د یوې اندازې مالی مرستې ژمنه کړې. په قاهره کې د افغانستان سفارت د محصلانو ستونزې مني او وایي د هواري لپاره یې لاس په کار شوی دی. په مصر کې د افغان سفارت مستشار امین الحق احمدی ازادي راډیو ته وویل به بورس محصلانو ته د مرستې پیسې چې د کس په سر نږدې $2,500 کیږي منظوري شوی او دغه راز د تک په لارو چارو هم غور شوی.
پروازونه نشته، مونږ دغه مشکلات مرکز ته انتقال کړی دي، نو امیدوار شو زه توجه شي چې که وشي که کوم چارتر تیاره پیدا شي چې دوی ته چارتر کول ترش سره دغزنه مونږ مسنون شي ولر شي افغانستان ته. او قدم ونه شو دلته مونږ ته هدایت راکړ شي چې مونږ یو بل تیاره چارټر کو د خپل ماشینونو لپاره. دویم مشکل یې دا ده چې پیسې نه لري، مالي مشکل دوی لري چې هغه پیسې مونږ پیشنهاد کړي دي چې هغه دخره د مرکز مونږ ته ور راکړ شوی چې انشاءالله دغه آینده هفته کې پیسې دوی ته را رسیږي.
د سفارت مسؤلین مني چې په بورس تللو محصلانو ته ټاکل شوی معاش هم په خپل وخت نه رسیږي. دوی وایي د دې کار لامل په مالیه او لوړو زده کړو وزارتونو کې د چارو سستوالی دی. په مصر کې افغان محصلان داسې مهال خپل هیواد ته د تګ نیت لري چې افغانستان کې هم ورستربل کرونا ویروس خپریږي. یوه ویره دا هم شته که محصلان افغانستان ته ولیږدول شي ممکن هغه هیواد کې د حالت په خرابیدو دوی بیرته درسونو ته د تګ فرصت له لاسه ورکړي. په کابل کې 12:30 شوې. په مکړې لاندو خبرونو ته چې احمد تکری وړاندې کوي.
داعش ډلې په کابل کې د خورشید ټلویزیون د کارکونکو پر موټر د پرونی حملې مسؤلیت منلی دی. په دې چاودنه کې د خورشید ټلویزیون یو ژورنالیست او یو تخنیکی همکار ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 510 تنه بندیان د پلچرخی او د پروان له مرکزی توقیف ځای او نور ولایتي زندانونو څخه خوشی شوې دي. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي مړه شوي او یو ماشوم سخت ټپي دی. د هرات چارواکي وایي چې پیښه تیره شپه شوې ده او په قربانیانو کې چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي درې تنه ښځې، څلور نارینه او دوه ماشومان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تور پوستي جورج فلوید مړینه چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو پر مهال یې سا ورکړه او په امریکا کې سخت اعتراضونه وپارول یوه سخته غمیزه بللې ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کرونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د لرې کېدو په حال کې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر اوس لشپاگ میلیون اوختای دی او د متحدو ایالاتو دوستور مزلی یا فضانوردان په تیرو نږدې لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره له امریکا څخه فضا ته واستول شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 100.5 او په ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو څپو خپرونې لري. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی. دغه پروګرام زموږ همکار مرسلین ارسلا له کابل درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د نن ورځې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو ښارونو کې د کرونا ویروس له خپرېدو او د غراز د کرنټین له پیل سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکوونکي هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو ښځینه کارکوونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان میده که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادن. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه میتن که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. سلامت باشین آقای زنان. خدمت همکارانتان تقدیم میکنم.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطین نشاندهندی چی است؟
بله حدود دو ماه میشه که امی موضوع قرنطین است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران نیز در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پذیری خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار و فعالیت های خود که اطلاع رسانی و بسیار به شکل درست و خوبش انجام داده. در وقتی که ما داشتیم یک رسیلی یک رسانه که ما بررسی ها را قسم فنی و مستقیش انجام داده حدود 200 از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد موجود از خبرنگارای مردم بودن در اثر همین داره یک تعداد بیکار شدن در خانه نشین شدن و یک
درست اگر موقعیتون را کم را تغییر بتین خانم کریمی صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله صدای ما دارید؟
بله درست. بله بفرمایید. درست است بفرمایید.
حدود 200 تن از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مردم شامل از این میباشه. خب بیش
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشه، ان شاءالله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره به خانم کریمی وصل شویم، ما شماره تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 07025060 11. شماره بعدی است 07920035 و 40. بلی د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو کولای شي لدیش میروت څخه په استفاده خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه لمیلمنی څخه خپل پوښتنه مطرح کړي. د خبرونه موضوع مخکې ما شریک کړه چې ځینی د رسنیو ځینو خزینه کارکونکو د قرنټین پر مهال خپل دندې لاس ور کړی دي. بلی خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شدن. بلی خانم کریمی بفرمایین.
به صحبت تو ادامه بدید. خبرنگارای زن در طول امی دوره قرنطینه اینا خانه‌نشین رو بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد بدون معاش پرداخت معاش کار میکنن، یک تعداد دیگه معاششون نصف شده که دوره قرنطینه و خانه‌نشینی بالای خبرنگارا بالای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته.
درست.
با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی هایی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان ها و شفاخانه ها جایی که برای همین خود ویروس کرونا در نظر گرفته شده اینا مراجعه میکنن، نظریات میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت های کردن. در گزارش ما اومده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست خانم کریمی، اگر ابتدا بیایم بالای شما چون بسان بالای مشکلات از اینا میایم صحبت میکنیم. شما بله. گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو در 20 ولایت انجام دادین.
بله.
دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه‌نشین شدن کارمنداشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل میدانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطین بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در روزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطین هم در این اواخر هم
درست.
مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه نشین.
درست.
نهادهای سامی خبرنگاران هم ما با اونا هم صحبت هایی که داشتیم گفتیم باید از رسانه ها حمایت کنن. اونا هم گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه شدیم. نهادهای بین الملل هم نتونسته که نهادهای حامی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها مستقیم کمک کنه. ما از حکومت هم خواستای داشت، حکومت هم در یک مشکلات و با سر دیگر قرار داشت. وقتی با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندان دولتی داریم که نام ماش تقاضا میکنم.
درست.
مثلا مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همی چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی در رابطه شما گفتین که بررسی را که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شان ادرس دادن اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی میبینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیط کار کنن که چی بوده و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم. مردم سپرده شده کلو کار فعالیت رسانه ای انجام بدن چه در خود ما در نخواست گفته شد خود ما بیشتیم و زدن هستن نسبت به مردم زودتر به ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یکی داده دیگه از اینا کودک هایی داشتن تفلای داشتن که اینا مسئولیت از اونا به دلائل مختلف خانما به اصطلاح گوشنشین شدن یا خالنشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم‌ها در یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه میکردن چون یک گزارش تهیه میکنن و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده. به او خاطر ما اینا رو ماششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات و گزارش ها استفاده کنن خانم‌ها رو خانه نشین ساختن. دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته. بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را ما شما میبینیم که تا دیروز هم اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه ها اینا میرن کار میکنن، اگر اینا اینقدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونا چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشت مشکلات خود رسانه‌ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
بله بله، ما با دولت به تماس شدیم. قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقت گرفتن، با آقای رئیس جمهور حتی دیدن، ما یک لیست آن تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن. ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نهادها را همیشه با اونا با تماس هستیم. نهادها اعتراض میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیتونیم. حتی اونا میگفت که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستکش و ماسک اینا رو تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که توانایی شد خودشان تهیه کردن، اما بعضی رو خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خود خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که با تعداد 170 از خبرنگارا متضرر شده بودن، بخاطر بتانیم با اونا که خانه‌نشین شده بودن خانم ما. با تعداد دیگه هم گفت ما کمک کردن، اما که ما تقریبا ماهیم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک های چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای عامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خند پاره میکنن، میگن ما روپیه
درست. از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش ها و شهروندای ملکی کشور، عادی کشور، که اینا همون مقدار را می پرداختن یا در بخش نان و یا در بخش مواد ارتزاقی و دیگه. در بخش 170 خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، ای از اون بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده چی گونه بوده؟
بله بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبال کارم تا حالا رها نکردیم. با وجودی که دو ماه مگذره، بیشتر از دو ماه، ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل داکترها در خط مقدم اطلاع دهی و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا بر کرونا مصاب شدن. درست. اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی های خود کردیم تا ریاست جمهوری، تا و نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از اون بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا از ماسک و دستکش کمک به خبرنگارا نشده، چه رسه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان حتی توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودیم که اونا مثلا با کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما حتی نهاد خود ما گفتیم ما هم رایتان همکاری و کمک میکنیم. ما از دیگه نهادا کدام اطلاعیت نگرفتیم که به اینا یک همکاری.
دقیقاً در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه ها دچار بیماری ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین، با اینا چی همکاری کردین؟
با هر کدامشون ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبتهایی داشتیم با اونا، گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتانیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتانیم در حیثه تداوی دان، اونا اعداد زیاد از اینا نمیخواین، خودشون گفتن تقاضا کردن که نه نمیخواییم، تشکر کردن و نخواستن، اعداد که میخواستن ما اونا رو لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیراشون بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگویم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کمی را مثلا به حیث تداویشون کمک کنیم.
درست خانم کریمی، بسیار تشکر. به شما برمیگردیم. حالا میریم سوالات شنونده های عزیز را میگیریم. در زده ریدو رنو وریدون کو لکه مخکی چی ما در خبروانی موضوع لطاست را شریک کرده، در قرنطین در کرونا ویروس در خبری دول عمل در قرنطین په وقت که یو زیاد شمیر خبریالانو، البته خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. نن په دې موضوع باندې له اغلی محبوبه کریمی سر خبری که تاسو کولی شئ ما مخکی شمیرې شریک کړي، بیا هم تکراروم، تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 15 0 شپېته 11، بله شمیره ده 0 او 2 0 15 30. بله اورېدونکی لرو، اورو، څوک دي، له کوم څخه اړیکه نیولې؟ بله السلام علیکم. بله السلام علیکم، صدای مرا میشنوین؟
بله سلام علیکم اورور، تاسو تاسو جناب تاغلی ملمنی ته سلامونه.
سلام
خپل ور سره زام نیو خبرنگار ام لکه وات واکنن تاسو خپل محمد نیم خپل واکه موال په ځنګ راغور.
بله خپل واکه روپ خیر
دا فرا ولایت در سره باندې
مهرباني
واکنن در سره مشک څنګه وینو چې په دې رسنی کې ځینې خبرنگارانو خپل دندې د لاس اور کې اول زسره هم د کرنټین د عملت نه خپل وظیفه ځکه د یو څه وخت لپاره د لاسه ورکړې، ځکه بیا بېرته ورګرځم چې دغه کرنسمونه محدود شي انشاءالله، دغه انشاءالله بیا به هم ورګرځم. او ځینو ته مې همدغه پاسې چې خبرنګار سره باید سړی لاس ونیسي، واکنه م خبرنګار سره مشکلاتونه شته او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونو سره لاس ګرېوان یم،
بیا هم
وینم زه
درنګ خپل دند ته ورګردم چې دا کرم څنګه تاسو ته مالی امتیازات تاسو سم درکول کی کنه قطع شوی تاسو بیکاری پوخ کی
باور وکي بالکل ګراند اورور پښنی امر باندې کته کړی دی ځکه زه په یو شخصي رسمي کې کار کوم نو زه پاره کې ځکه وو ماشنی امر باندې کته کړی دی لا بیا هم زوایم زه تاسو ته څه دغه کورونا لپات مرز خزان بچکو او بیا د ان شاء الله خپل دندې ته ورګرځو.
بله خپلواک صاحب، د خزینه خبریالانو په اړه څونه دوی ته کاري زمينه هلته سخت ده، ځکه ولایتو کې لکه څنګه چې تاسو هلته خپله شاهد یاستئ د ثاني کار دوی ته څونه سخت دي، کله چې دوی له دندې بیکاره کیږي او له دندې شړل کیږي د یو مشکل له امله، نو دا څونه سخت ده تاسو په نظر؟
بالکل بالکل همداسې جناب محترم ورور، ځکه چې تاسو ته بیا هم معلومه ده ځکه د خبرنګارانو خزینه خبرنګارانو چې دي د کرنټین له امله بیا هم خپل په وظیفو باندې ستا ځینې ځینې بیا له پرکور باندې چې ناستې دي. زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي یا مثلا د فرهنګ ریاست چې دی باید دوی ورسره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لام زړونه ګرم وي.
بله ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب، مننه.
بله
بل اورېدونکی اورو چې څوک دی. بله السلام علیکم.
بله با گفته همکار و مسلم واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شد، مثل همین مردم دیگه که در اجتماع زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن، خبرنگارا هم صد درصد هم مشکلات مواجه هستن و ما هم همی گفت میگیم، خود خبرنگارا میگم مونتا نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن.
درست.
و نهادهای همی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینمی تلاش های خود برمی میتونیم که بر در و بر دروازه کمک
درست خانم کریمی. بله یک شنونده دیگر رو میشنویم، به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین.
بله
بله سلام علیکم. بله بفرمایین، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بله صلاح الدین جور بخیر، اغلی میربانی و که خبرونی موضوع پر خپل پختنه مطرح کهی. بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ. بلی متاسفانه د سلادین رور غکسم مونتن راته خا ایله د بیا اړیکه ونیسی. بلی خانم کریمی، در رابطه با مشکلات مالی رسانه اگر صحبت کنیم، در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن. متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاهد مشکلات مالی رسانه ها بودیم. این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شون و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت رسانه شوه؟
بله، ما یک بررسی قبلی بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دوره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص همی بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن. درست. که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن. خب. و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتری داشتن، البته تعداد محدودشان و عمد تصویری رسانه های تصویری ما وضعیت بهتری داشتن، اما همین رسانه ها و مسئولین رسانه ها شاکی بودن از این که می گفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها می تا عادلانه نیست، یعنی توزیع از این سپردن از این با تعداد رسانه هایی که مثلا رسانه ها را بیشتر حمایت میکنند اعلانات برشان می تن، با تعداد رسانه ها اصلا نیست نمی تن و یا دلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میرسن. ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شو اما بتونیم بر پای خود استاده شو، اما دقل بتونیم چیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست داریم، دقیقا توازن همین گذاشت بتونیم خبرنگارا را نگاه کنیم و کار و فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 به بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا نمو رسانه های هستن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز.
درست. خب خانم کریمی، در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاید ازی بودیم که تعداد از رسانه ها، تعداد از کشورها حمایت می کردن از نشرات برخی رسانه ها و با تمویل مالی و یا همکاری ها در این بخش که سبب دوام کارشان شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله که متاسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان را بگیرن. پاسخ از اونا چی بود؟ آیا اونا تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از این در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمی کنن، اونا هم باز دلائل خود ارائه می کنن. ما بسیار به تماس شدیم مرکز که بتانیم به گفته شما که این همه تو اگر داخل بتانیم کمک کنیم اجاز کنیم تا برای خبرنگار را تخصیص بتیم، اونا وعده می سپارن، وعده می سن، می گن باز دلائل خود را باز می گن، می گن اون شرایطی که در نخواه سالای 2001 تا 2014 اونا بود شرایط قسم دیگه بود، ایجا مثلا ما کمک هایی که می کردیم برازی بود که بتانیم همین را گذاری کنیم که بسا زمینه کار بر دیگر ها شود.
درست.
وقتی که زمینه کار بسایی شده مثلا آقای بیگفتنشان بر پای خارج داد کنن و کار فعالیت کنن، یعنی هدف از نایید که بتونن اعلانات جذب کنن، خودشان پروژه ها را بگیرن و این کار در یه واقع بسیار مشکل شده. مثلا این پروژه گرفتن پروژه رسان مثلا رو می فهمیم که تبلیغات یا اعلانات می باشه، اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادار بندن توجه نکردیم و به وضعات میگو توجه ما داشتن که بکنم یک واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسانه ها با پای خود استاده شدن.
درست. بلی، یک شنونده داریم، اینا رو میشنویم، دوباره به شما برمیگردیم. بلی سلام علیکم.
الو.
بلی سلام علیکم.
و علیکم السلام بیادرسم.
بله، اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
اسم عبدالقادر. بله اسم عبدالقادر از ولایت لغمان با تماس هستین. مشکل ما یه زیاده رکن دمیه خلوردو دو سستی تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کن بود او دا می پیژنتو دا می تو ما هیچ مشکل مره را پنا می کنن دیگه.
خب علی، مشکل شما را شنیدیم، متاسفانه به موضوع برنامه ما این نیستن، حتما به رسیدگی میشه انشاءالله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل مره قدر نمی کنه با خدا، دونی مرد من می دام پنج بودا بالا بودا با خدا کراچیوانی می کنم، کراچیوانی کمال خانه ما
بود پلی پروفیل. بله بله عبدالقادر برادر، تشکر. موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم انشاءالله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای از اون صحبت میکنیم. بله شنونده بعدی را میشنویم که کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بلی صدای مرا میشنوین؟
بله مسلم سلام ما جاغا اورین.
بلی قریصه میربنی میربنی قریصه سزغه گرازی. خبرونه تخره غلست.
خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت هغه ته خو بیخي تکان ورکړی دی دا مرزونه لري کی تر څو چې خلک د قرنټین خلاص شي یو طرف په قرنټین دی بل طرف په بیکاری دی بل طرف په ځوب دی تاسو مې ملمنی سیم دی وویل چې دولت هم کومک نه دی کړی بین المللي هغه هم څوم کومک نه دی سره کړی هغه شلی چې راکار شروع شوی دی د هغه پر اقتصاد باندې ریس کړی دا کار دا قرنټین نه بیکاری او هغه هغه کسان چې رسمي چلوي هغه د دې سره څه کومک کړی کسان چې رسمي چلوي یعنی پردن دوی بیکار دی او رسمي چلوي پردن
بله ډیره مننه خریصه مننه من خانم کریمی قریص پشتون سوال از اونو در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده چون کارمندان از اونو وقت به خانه میشینن خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن اونا آیا کمک کردن در این بخش و یا یه هم در حد تعهد بوده؟
نه خیلی ما با تعداد از خبرنگارای خود که به تماس بودیم گناه
بله متاسفانه خانم کریم صدای شما را درست نداریم
بله
اگر موقعیتان را تغییر بدین
درست شده
بله بله درست بفرمین
اما با سران نگاری که با هم مشکل موضوعی شده کم بسیدید اونا می گفتن که صرف رسانهیشان یا مسئولین رسانهیشان به اونا هیچ کمکی صورت نگرفته هیچ همدردی نزده فقط اونا خانه نشین شدن بچان امتیازات رو قطع شده
درست
بسیار هم اونا نگران بودن شاکی بودن از این
بله
کردیم پرسان کردیم اونا همی مشکل خود مطرح کردن متاسفانه متاسفانه تعداد از رسانه ها و کارمنده ها توجه نکردن
درست.
اما بسیار معدودی از رسانه ها تانستن که مثلا با تنظیم همی
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قد شو خوب تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن ما موضوع برنامه را میگم در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زن در افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان تعداد زیاد از اونها وظایفشان را از دست دادن بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه بله شنونده را میشنویم بعدن باز به خانم کریمی برمیگردیم بله سلام علیکم بله صدای مرا میشنوین
واسه سلام برادر خانمی مشکل مرا گفتم
بله بله عبدالقادر برادر من موضوع شما را گرفتم چون برنامه هی هفته ما در این موضوع در رابطه به این موضوع نیست من به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را بله چون موضوع برنامه ما هی هفته ما این موضوع نیست بله خانم کریمی را بلند داریم بله خانم کریمی دوباره خوش آمدیم به برنامه بله خیر خب بالای مشکلات صحی میم این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه
نظر به این که ما برسیاری داشتیم و ما شما هم اگه شاهد هستیم خبرنگارا صادقانه کارشون را بسیار با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن حتی در رسانه نبوده که برنامه مسجده باشه یا گزارش شده که اینا نشر نکرده باشه اینا کار خود صادقانه انجام میدن اگر خبرنگارای زن هست
درست.
اگر خبرنگارای مرد هست مشکل این مثل منطب و تنظیم همی برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکنن تیم دیگه
بله
شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنه
درست خانم کریمی چون وقت برنامه خیلی کم است اگر لطف کنین کوتاه برام بگوین در رابطه با برنامه آینده و که بخواین بعد از قرنطینه زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شون چی برنامه دارین و با کیا صحبت کردین کوتاه اگر بفرمایید لطف کنین
تماسیم نفایده کنه توریم محترم آلم با خانمای خبرنگار در تماس هستیم ما بیشتر روشاقه در نتیجه برنامه های آموزشی داریم حتی کنفرانس ها داریم اینجا بکنش که در شهر طرف داستان در ولایات به مذر داریم که بتانیم چیونه اینا را ما آبایدی داریم و اینا را ترین بتیم مثلا آموزش بتیم در زم بتانیم اگر کمک های مادی بردیم آیکا ما میشه مثل سابق بره خبرنگار تازه فارغ میشن اونایی که بیکار هستن زمین سازی کنید برنامه های بیتا بزرگ دست داریم.
بله خانم محبوبه کریمی عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بسیار زیاد تشکر. بله شنونده های عزیز رادیو آزادی ای بود برنامه هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطین و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان را در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی خداوند یار و نگهدارتان.